تا څلور بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه اسمت څاروان له تاسو سره یم. په بلخ ولایت کې د ولایت په ولایت د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. له تاسو اوریدونکو هیله ده چې سرلوسه د افغان بیسیم د اتسوه اتلش میری للارې د بلخ په ارتباط پښتني او یا نظرونه د افغان بیسیم په اتسوه اتلش میری راوستوي. ل خبرونه وروسته د ټلیفون شمیرې لانو او تملرو چې د بلخ په ارتباط به زموږ له ترنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. اوس د دې ساعت خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د بدخشان د والی مرسیال دا راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی و وسلوالو طالبانو د زیبا کول سوالی نیولې ده. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه هغه ته خراغلاست وایه. او د ایران د ولسمشر شپک کاندیدان نن په یوه ژوندۍ تلیفوني مناظره کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان د والی مرستيال دا راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وسلوالو طالبانو د زیبا کولسوالی نیولې ده. له ازادي رادیو سره په خبرو کې ګل محمد بیدار ویل ولسوالی سقوط نه دی کړی خو په یو کیلومتر کې جګړه روانه ده.
زموږ قوتونه خپل میړانه سره یې نه دفاع کړی او جګړه اوس هم جریان لري. ان شاء الله زموږ پلان چې په میړانه او په شجاعت ډول باندې دفاع کړی.
نوموړي ویل طالبانو د حواله خرابوالي ګټه پورته کړې او سهارې پر زیباک ولسوالۍ برید وکړ. د بدخشان مرستيال والی وایي په سیمه کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر شر به د دولت د وسلواله مخالفانو فعالیتونه پر شا وتنبول شي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل د اعلان په عکس العمل کې وایي افغان امنیتي ځواکونه به د دولت د وسلواله مخالفانو ټول پلانونه خونسا کړي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي افغان ځواکونه په خپل ټول توان سره د امنیت د ټینګښت او د خپلو خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. طالبانو نن خپل پسرلنی عملیات چې منصوري نوم یې ورکړی اعلان کړ او ګواښ یې وکړ چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو به خپل بریدونه زیات کړي. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکی مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره پر دریو اساسي ټکو ټینګار لري. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې برخه کې په دقیقه توګه د پوځي فعالیتونو ترسره کول په غیر ضروري ډول د درنو وسلو او هوایي بریدونو څخه ډډه کول او د عملیاتو پر مهال د توپچی هوایي ځواک او ځکنۍ قوتونو ترمنځ دقیقه همغږي رامنځته کول د ملکی مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره اړین دي. اعلامی وایي دفاع وزارت هڅه کوي چې د جګړو پر مهال د ملکی مرګ ژوبلې سطح کم کړي. افغان چارواکو دا څرګندونه په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په ترڅ کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه رپورت په عکس العمل کې کړي دي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون په خپل رپورت کې ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه د پاسه 100 ملکی افغانان د جګړو پر مهال وشل شوي دي. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه نوموړي ته هرکلی وایه. له افغان دولت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته دا لومړی رسمي کتنه ده چې ګلبدین حکمتیار له افغان چارواکي سره کوي. د لغمان د والی له دفتر څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې ښاغلي نعیمی او ګلبدین حکمتیار د افغانستان پر مهمو مسلو خبرې وکړې او هیله څرګنده کړه چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر د سولې موافقه به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو پیل. د لغمان والی دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د حزب اسلامي لاره تعقیب کړي. د لغمان د والی دفتر ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتار بیا په دې کتنه کې له دولت سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د نورستان ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې د څه پاسه 2.5 کیلومتر سرک د جوړولو کار پیل شو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې دا سرک د کلیو د پراختیا وزارت د پراختیا بودیجې په لګښت جوړیږي.
دا تقریبا 2.6 کیلومتر په جما مشکل کې 2.5 کیلومتر په جما دیش کې او 12.5 کیلومتر د وان نتر کون کله پورې د سرکونو قرارداد شوی دی. مجموعي پیسې 45.5 میلیون افغانۍ دی.
د نورستان والی په وینا د سرک د جوړولو چارې به په اتو میاشتو کې بشپړ شي. ازادي راډیو د ایران دولت مشر شپک کاندیدان نن په ویژوندې تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. د ایران دولتي خبری رسنۍ ویلي د ولس مشر کاندیدان په دې مناظره کې د ټولنیزو مسئلو او اقتصادي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي مې میاشت په 19 نیټه د ولس مشر تر انتخاباتو مخکې د جمهوری ریاست شپږ وړ کاندیدان په دریو مناظرو کې برخه واخلي. د ایران ولس مشر حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره کاندید دی او د تهران خاروال محمد باقر قالیباف او مذهبي مشر ابراهیم رئیسی چې د روحانی پر اقتصادي پالیسیو له منتقدانو څخه دي دوه نور مهم کاندیدان دي. د برتانی پولیسو په لندن کې پر یو کور له چاپی وروسته ویل چې د یو تروریستي بریت پلان یې شنډ کړی دی. د تورزم ضد پولیسو یو لوړ رتبه افسر نیل باسو ویل د لندن په شمال کې پرون پر یو کور د چاپی پر مهال شپږ مشکوک کسان نیولی دي. په دې چاپه کې د رپورټونو پر اساس یو شل کلنه ښځه په ډزو لګېدلې ده. د پولیسو دغه افسر په وینا یو بل شخص چې د پنجشنبې په ورځ د برتانیې د صدر اعظم دفتر سره نږدې له چړې سره نیول شوی لا هم د پولیسو په توقیف کې دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو د وګړو چې امریکا ته د پر داخلېدو بندیز لګېدلی دی د نیمایي ویزې لغوه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت دا ګام په داسې وخت کې پورته کړ چې د امریکا محاکمو د هیواد ته د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر داخلېدو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز عملي کېدل ځنډولی دي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، یمن، سومالیا، سودان، سوریې او لیبیا وګړي تر نوي ورځو پورې متحده ایالاتو ته له داخلېدو منع شوي دي. اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په مالټا کې غونډه کوي او له ترکیه سره د دې ټولنې پر موجوده کړکېچنو اړیکو خبرې کوي. دا غیر رسمي غونډه په ترکیه کې د روان اپریل میاشت په 14 د ترسره شوې ټول پښتنې وروسته جوړیږي چې په ترڅ کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات شول. له دې ټول پښتنې وروسته د اروپا پارلمان په دې اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب په اړه د روانو خبرو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم په دې غیر رسمي غونډه کې ګډون وکړي. او د نړۍ د رومن کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس نن مصر ته ورسید چیرته چې بنموړی د سولې په اړه خبرې وکړي. پوپ فرانسیس په داسې وخت کې مصر ته تللی دی چې د دې هیواد مسیحي اقلیت د داعش له خونړي تاوتریخوالي سره مخ دی. پوپ مصر ته تر روانېدو وړاندې په خپل پیغام کې ویلي دی هیله مند دی چې د ده دا سفر به له اسلامي نړۍ سره د سولې، روغې جوړې او ډیالاګ لپاره زمینه برابره کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې په مصر کې د دې هیواد د قبطیانو پر یوې کلیسا یو بمي برید 15 کسان وشل. داعش یا د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم زما اسمت څاروان سلامونه په دې خبرونه کې ومني. په ولایت په ولایت په دې خبرونه کې نن په بلخ خبرې کوو. بلخ څه باندې 14,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز مزار شریف شهر دی. د دغه ولایت په شمال کې ازبکستان او تاجکستان هیوادونه دي. د بلخ ولایت په ختیځ، جنوب او لویدیځ کې کندوز، سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونه پراته دي. تیره جمعه په بلخ ولایت کې پر شاهین قلعه اردو خونړۍ حمله وشوه چې نږدې 1.5 سلطنه پکې ووژل شول. په دې خبرونه کې چې بلخ ولایت ته مو ځانګړې کړې د دې حمله په شمول د بلخ ولایت پر امنیتي وضعیت او د غراس د بلخ پر اقتصادي، اجتماعي او تعلیمي چارو خبرې کو. زموږ د دې خبرونې ملمانه دي د بلخ ولایت سکتوري مشر ښاغلی زبی الله اختری او د بلخ د ولایتي شورا غړی ښاغلی زبی الله کاکړ. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم او له تاسو اوریدونکو هم میله لرم چې د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې به سر له اوسه اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. هیله ده چې پیغامونه مو لنډ وي او د ټلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له ملمنو څخه د بلخ په ارتباط پوښتنې وکیا او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. لمړی هم ښاغلی اختری که په مثبتو مسایلو پایل وکړو، د بلخ پوهنتون یو د افغانستان یو له مهمو پوهنتونونو څخه دی. خصوصا په وروستیو کلونو کې دغه پوهنتون ډیر پرمختګ کړی دی. زموږ یو اوریدونکی عبدالواحد مدقیق غوښتي دي چې د دغه پوهنتون په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا څومره پوهنځي لري، څومره محصلین پکې زده کړه کوي او هر ډول نور معلومات چې د پوهنتون په ارتباط لري مهرباني وکړي.
بلې
اختری صاحب، څنګه زما خبرې مو واورید؟
بله
مهرباني.
بله سلام علیکم ان شاء الله.
سلامت
زخل سلامونه ټولو اوریدونکو او د رادیو کارکونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
د بلخ ولایت اگر چې تاسو پیګی د افغانستان د اولو درجو ولایت نه ولایت ده. په دې ولایت کې څه د پاسه 2,400,000 خلک ژوند کوي. موږ په بلخ ولایت کې فرهنګي ادانې لښ پوهنتونه لرو او په دې کې تقریبا د 4,000 شاوخوا محصلین په درس اخته دي. په دې شکل شپږ لکه او 15,000 متعلمین په مکتبو کې لرو چې تقریبا په 450 مکتبو کې دوی درس وایي. په دې شکل موږ په شاته د مامورینو 18,000 او 1,500 شاوخوا مامورین او معلمین لرو چې په کار اخته دي، چې په دې کې نیم په نیمه تقریبا 50% نه پورته فیصدي د ښځو ونډه ده. په همدې شکل په متعلمینو کې 50-50 متعلمین نارینه او ښځینه دي، او په محصلینو کې هر ځل کس 50-50 نارینه او ښځینه دای مونږ انډول ده. او دلته لکه مرغه چې امنیت تامین ده په 4 ولسوالیو او یو بندری ښارګوټي کې امنیت لرو. کله ناکله دښمن غواړي چې دلته هم نارامي را جوړه کړي، خو په هر صورت کې موږ امنیتي ځواکونه په دې توانیږي چې له خپلې سیمې نه دفاع وکړي. دا یو عمومي حالت د بلخ ولایت ده. نور به او د دوستانو
پوښتنې
په وار وار به ځواب ورکړي.
سلامت اوسې کور ودان. یو اوریدونکی راغب پور صاحب همدغه معلومات غوښتي ول، دوی هم ویل چې څومره محصلین دي او څومره زده کوونکي دي، دا د تاسو ورته ځواب ووی. یو بل اوریدونکی حبیب الرحمن افغان له هلمند ده، د بلخ د امنیتي وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. وای د بلخ په ولایت کې په ورستیو کې ډیره بده حمله وشوه، ډیر خلک ووژل شول، او دا هم په داسې حال کې ده چې وای مشتل اوریدل چې بلخ د افغانستان یو تر ټولو امن ولایت دی. زبیح الله کاکړ صاحب د ولایتي شورا غړی، که تاسو په دې اړه معلومات ورکړئ، د بلخ امنیتي وضعیت څنګه دی، او آیا د شاهین قلی اردو حمله دا خبره ثابتوي چې بلخ هغه څنګه چې ویل کېدل هغسې امن نه دی؟ کاکړ صاحب، لکه چې کاکړ صاحب آواز ناوري، پر حال له کاکړ صاحب سره به دوباره تماس ونیسو. اختری صاحب، که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، مهرباني.
تشکر. امنیتی موضوع خو لکه چې تاسو ته معلومه ده، د امنیت تر شا د یو لوی استخبارات د دښمن د استخباراتو کړۍ روانه ده، او د دوی هڅه روانه ده. دا دغه څه چې بلخ ولایت کې دوی موږ غم جوړ کړ، دا په ټول افغانستان کې دوی په دې اخته دي چې موږ په غم واړی او موږ ته جنجالونه جوړ کړي. نه تنها دا چې تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې دا د تروریزم ګوډاګیان غواړي چې دا جنجالونه جوړ کړي. واقعا په تېره جمعه کې د مانځه په سر په سرتیرو، هغه سرتیرو چې دوی د زده کړې په حال کې دي، یعنې په مرکز تعلیمي په سرتیرو باندې چې هغوی اصلا له وسلې سره سروکار نه لري او تر اوسه د وسلې استعمال د دوی لاس ده، په دوی باندې حمله وشوله. او دا غلچکی برید تقریبا 138 ځوانان په وینو ولمبول. دا یو ډېره بده پېښه وه. دا د اردو په تاریخ کې یوازینۍ ځانګړې پېښه وه، او په دې باندې ټول خواشینی یو. خو په هر صورت دا د دې ویندویه نه ده چې دلته د امنیت خراب وي. موږ په خلکو کې په حساب ملاتړي لرو، خلک د دښمن لپاره ځای نه ورکوي، یعنی د ناامنۍ بستر په بلخ ولایت کې نشته. دا حمله هم چې سازماندهي شوې ول د باندې نه د خلک تنظیم شوي وو، او وسلې او رنجر موټر او وسایط دا په لاس ورکړل شوي وو، او راغلل د حمله ترسره کړله. په هر صورت تروریستی پیخی په ټول دنیا کې کیږي، دا د دې لامل نه ده چې موږ وایو چې په بلخ کې د امنیت خرابي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. هغه اوریدونکي چې په ناامن ولایتونو کې اوسي، هغوی اکثره د امنیت په ارتباط پوښتنې کړې دي، او یې ویلي دي چې په بلخ ولایت کې څو ښوونځي بند دي. چون د دوی په ولایتونو کې همدغسې وضعیت دی، فکر کوم چې دوی به فکر کوي چې په بلخ کې به هم همدا وضعیت وي. خو خیر، بیا هم که دا د ښاغلي ذبیح الله کاکړ له خولې واوري. کاکړ صاحب، په بلخ کې د تعلیمي وضعیت په اړه ښاغلي اختری معلومات راکړل چې څومره ښوونځي دي، څومره نجونې ښوونځیو ته ځي، څومره هلکان ښوونځیو ته ځي، او یا پوهنتون کې څومره محصلین دي. لیکن آیا داسې سیمه هم شته چې په بلخ کې نام نه وي، او هلته تعلیمي چارې له خنډ سره مخامخ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، و نو متاسفانه چې بلخ ولایت هم د نورو ولایتونو مستثنا نه ده، او دلته هم داسې سیمه لرو چې هلته مکاتب تړلي دي، یعنی څوک ښوونځي ته نه ځي. او پاتې شو بل چې عمده مشکلات بارخ ماسو برخه کې لرو، هغه د کمبود د استادانو معلمین دي، چې خصوصا په اطرافو ولسوالیو کې مونږ د استادانو جدي هغه لرو. یعنی داسې مکاتب هم مونږ لرو په اطراف کې، په ولسوالیو کې، چې یو ابتدایه مکتب، یعنی فکر وکړي چې یو مدیر لري په راس کې، او یو معلم، یعنی دوه بسته په یو مکتب.
کاکر صاحب، تاسو ویل چې داسې ښوونځي هم شته چې بند دي. دا خو یو مسله شوه چې مثلا پرسونل کم دي، یا معلمین کم دي، یا معلمینو سویه ټیټه ده. لیکن آیا داسې هم شته، تاسو ویل چې داسې ښوونځي هم شته چې د نامنۍ له کبله بند شوي، په کومو سیمو کې بند شوي دي؟
دا په چمتال ولسوالۍ کې مونږ لرو داسې مشکلات، بعضې مکتبونه زمونږ بند دي. کندال برس کې او چنتال کې په بارګاه خواته چې داسې منطقې هلته مثلا نام نه دي، استادان اکثریت ډېری عمده مشکل دا ده چې یو د امنیتي لحاظ هلته بند دي، او نورې داسې دي چې استادان متاسفانه د ریاست معرف د خانه او کسان هلته تعین بس شوي دي چې هغه د ښار کې ژوند کوي، نو هغوی ته ډېره سخته ده چې هغوی هلته لاړ شي. په دغه لحاظ هم هلته مکتبونه تړلي دي، یعنی داسې مکاتب مونږ لرو چې استادان لري، په دې لحاظ تړل شوي دي، او داسې مکاتب شته د امنیتي لحاظه.
بله،
نو امنیتي لحاظ یې ډېر محدود دي.
بله، د یعنی د امنیتي لحاظ محدود دي، خو اکثره د استادانو د شمیر د کموالي له کبله. او تاسو اشاره وکړه چې داسې استادان هلته ګمارل شوي دي چې اوس په ښار کې هغوی ته تګ ګرانه ده چې لرو سیمو ته لاړ شي. اختری صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ ولې مو داسې استادان تعین کړي دي چې هغوی ښوونځیو ته تلای نه شي، او معاش به هم تبن چې اخلي؟
په زمن کې د استادانو د کمښت او د کم معاش په اړه زه دا ویل لرم چې بلې، و موږ باور دي چې د استادانو د تربیې لپاره درالمعلمینونه حتی د ولسوالیو په سطحه کې لرو، او کلنی کادرونه چې تربیه کوو هغه یې موږ تر ضرورت ډېر پورته دي. خو یې پکې دا ده چې لرې سیمو ته معلم په ټیټ معاش نه زړه نه ښه کوي چې ورشي. دا اوس موږ شاید د 5000 شاوخوا اضافي معلمان ولرو چې هغوی کار ته لیواله دي، خو موږ ورته ځای نه لرو. خو په هغه سیمو کې چې مثلا لکه شورتی پاک، الدار، چنتال، زاري، امراخ، یا مثلا لرې سیمې چې دي، په هغو ځایو کې چې تر څو د هغه محل معلم نه وي هغو سیمو ته نه ځي. نو دا واقعا تنها په معرف په برخه کې نه، دا په سیاتامې کې هم دا مشکل لرو، دا کېدای شي چې په نورو برخو کې هم دا مشکل ولرو، او دا مشکل به سراسري په ټول افغانستان کې وي. په دې چې د معلمینو معاش ډېر کم ده، او د لرې سیمې د تګ لپاره د دوی کرایه نه پوره کوي، او یا د ژوندانه نور تامینات هلته نشته چې هلته کور په کرایه ونیسي، هلته ژوند وکړي. نو واقعا په دې اړه که څه بعض مشکلات لرو، نو په قراره چې وضعیت ورځ تر ورځ د ښه توب په لور روان ده،
بله سب ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه بلخ ولایت ته ځانګړي د بلخ ولایت سکتوري رئیس شاغل زبی الله اختری او د بلخ د ولایتي شورا غړی شاغل زبی الله کاکړ زموږ ملمانه دي لنډي خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لانو او هیل لرو چې ټلیفون برا وکړي او زموږ ملمنو څخه به د بلخ پاړه پښتني وکړي او یا به هم د بلخ د چارو د شیګنې پاړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کاکه امر د دې شکه مثبت تغیرات
راغلي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو او څلور بجې او یو وش دقیقې شوې اوس هم کولای شي ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له ملبنو څخه د بلخ ولایت سکتوري رئیس زبی الله اختری او د بلخ ولایتي شورا غړي زبی الله کاکړ څخه د بلخ پاړه پښتني وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې دی 0909 203 1540 بل شمیره ده 0908 202 1550 د سکایپ ادرس مو دی رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي او د غرس د افغان بي سي م اتسوه اتل شمیره هم مستاسو په خدمت کې ده. کولای شي له دې طریقه اس ام اس یا لند پیغام را واستوي. مختدی شي ټلیفون ته ورشو د ټلیفون لاري اوریدونکو ما ټلیفون قطع شو یو شمیر پیغامونه چې زینو اوریدون کرا واستولې دي. لا عبد الواحد مدقق څخیل کو چې تکرار پښتنه نه راستوي عین پښتنه بیا راستوي. د شاین خل اردو په ارتباط غنو اوریدون کو پښتني کړی دي چې زموږ ملمه شغله اختری مخته جواب ورکو په دې موضوع هله لرو چې داسې موضوع باندې په دې داسې موضوع په اړه پښتنه وکړي چې مخکې مطرح شوی نه وي. د ښوونځیو په اړه هم غنو اوریدون کو پښتني کړی چې په دې اړه هم کافي خبرې وشوې. خو نور الله غزنفری له بلخ ولایت څخه د زراعت په ارتباط پوښتنه کړې ده. ویل دي چې بلخ یو زراعتي ولایت دی خو په دغه ولایت کې د کوچانو څړځایونه اکثره زورواکانو لاندې کړې دي او هغوی داسې ځای نه لري چې څاروي پکې و پالی. اختری صاحب او لمړی کاکر صاحب که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ آیا دا خبره حقیقت لري؟
بل متاسفانه چې د بلخ ولایت کې ځینې کوچیان ډېر مشکلات سره مخ دي. ستاسو د دې دغه افسرونه چې د پخوا زمانو نه به دوی هلته خپل هغه مواشي تغذیه لپاره اوس بیا تېر غاصبینو د خوانه زورواکو د خوانه الله چرونه سم په اطراف کې غاصبی وي دي او کوچیان مونږ هغه څه ځایونه چې مخکې په فرس کې نه لري او دې سره له کانتو مشکلات کې ګران چلان د کوچیانو چې څه ځکه مثلا دولت د خوانه ورکړې ده د کوچیان د ستونزو لپاره هغه کې هم فعلا مشکلات شته. ته د زورواکي چې هغه دولت استملاک کړی ده د کوچیانو په لاس کې خراب کړی چې پنځه زره ګریبان کده په طرف د شمال د مزار ولې متاسفانه تر اوسه هغه د کوچیانو لاس نه ده ورغلی. یو تعداد زورواکي هلته هم کوشش لري چې هغه مځکه غصب کړي چې هلته امیدوار یو چې حکومت جدي اقدام وکړي او هغه چې هغه هم د کوچیانو لاسه لاړ نه شي. دا مشکلات شته. دا فکر نه کوم چې یوازې په بلخ ولایت کې دغه مشکل په ټول افغانستان کې مونږ شاهد یو. که تاسو اورېدلي چې په بهسودو کې هم دغسې مشکلات وو، په غزني کې هم داسې مشکلات وو، په مرکزي ولایتو کې او په شمال کې هم دا مشکل شته.
بله صاحب، اختری صاحب د دې مشکل د حل کولو لپاره حکومتي ادارې څه کړې دي؟ تر اوسه پورې کوم اقدام کړی دی؟
مننه. موږ په هر کال کې په دغه فصل کې چې د څړځایونو د شمیلي وخت ده د مشکل سره مخامخ کیږو. طبیعي ده چې جناب کاکر سی ویلي په ټول وطن کې دا حالت روان ده، په بلخ کې هم دا حالت شته، خو په بعض مواردو کې موږ هم بعضن کارونه کړي. مثلا بریش پته زره جری بزمکه په دشت ارزنه کې موږ د غصبین الله سوې استل او بل تم په څرځای واړوله. یا مثلا دوه درې کاله مخکې موږ د سبمیش د دشت سیمه په مال باندې وخوړله، یعنی میګې مور خوشه کړلې چې د خلکو هغه چا چې غصبانه غنم په کې کړی وو دا غنم په میګو خوړل شول. سکل بیا هم لکه مرغه د کوچیانو د عریضې په اساس د والي صاحب هدایت شوی ده چې د سبمیش په سیمه کې څرځایونه چې خلکو کرلی دي دا باید په میګو خوړل شي. تقریبا درې ورځې مخکې موږ حیاتان ور ولېږل او دې کار ته هم شروع کړی ده. انشاءالله چې په دې بریالي شو چې هغه لارې او ګودرې چې د میګو د تګ راتګ لپاره دي او هغه څرځایونه چې له پخوا خلکو په هغه کې یورتونه درلودل او هغه مشهور څرځایونه دي، دا به په دې شکل موږ د دوی له واکه وباسو او بیرته به کوچیانو ته وسپارو. کوچیان څنګه چې تاسو ته معلومه ده دوی په د وطن په شمال جنوب شرق غرب کې دا حق لري چې په ټولو څرځایونو کې خپلې میګې وڅري او د اقتصاد یوه لویه برخه ده. چې متاسفانه په تیر کال کې چون سوال عمومي و د زراعت او مالداری په اړه زه کوشش کوم چې دواړو ته جواب
ورکړم.
په تیر کال کې د پاکستان د لارو د بندیدو لکبل د پوستکو بیا راکیټه شوله، لبل خونه هغه تولیدات چې د میګو و د میګو تولیدات لبنی تولیدات بازار ته ناراضي او پاتې شو د غوښې او د پوستکي محصول پوستکی په بازار کې راولوید څه یو څه ضرر مالدارانو ته ورسید. خو د کوچانو عمومی رئیس چې پر اوس کال دلته راغلی و له هغه سره موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې که په سبمیش سیمه کې د چمتال شولګرې او د خلم په منطقو کې موږ د میګو د شیدو د پروسس ماشینري هلته وکاروو او ترلاسه یې کړو او موږ وکړی شو چې لبنی محصولات د مالدارۍ بازار ته عرضه کړو، نو دا به موږ بازار کې ښه تاثیر ولري او موږ به له خارجي تولیداتو نه هم را په ډډه شو. نو په دې کې هڅې روانې دي، د زراعت وزارت هم په کې هڅې کوي چې څه وکړی شي په دې اړه او په اجتماعي توګه د کوچیانو ریاست هم په دې اخته ده چې څه خدمت وکړی شي. او د څرځایونو په اړه بلخ ولایت ورته تصمیم نیولی، انشاءالله موږ به وکړی شو چې سږکال ډېره اندازه ځمکه چې خلکو کرلې ده هغه د دوی له واکه وباسو او په میګو یې وخورو.
ډیره زیاته مننه. متاسفانه چې زموږ داخلي ټلیفونونه یعنی 0 9 9 2 3 5 4 او همدارس 0 8 2 5 5 دا شیبه کار نه کوي، څه تخنیکي ستونزه لري. تاسو کولی شئ په نړیوالو شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ 0 0 4 2 2 5 0 بل شمیره ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 0 بیا ویم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 5 0 1 او بیا هم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 0 1 همدارس د افغان بي سیمه تاسو اتل شمیره او په سکایپ کې هم زموږ پته ده radio.azadi د اسکایپ لاري هم له مر سره تماس نیول شي. د افغان بسم د 33 میری لاري سرور نبي زوي لیکلي دي وای بلخ یو له هغو ولایتونو څخه ده چې برېښنا لري، ځکه چې له گاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان څخه برېښنا واردېږي. د بلخ د صنعتي وضعیت په اړه کوم معلومات راکړي چې په دغه ولایت کې څومره فابریکې فعال شوې دي؟ کاکر صاحب ترڅو هدا پوری دی بلخ اوسیدونکو لامدغه مزیت نه یعنی لبرشنا څخه استفاده کړی دی په صنعت کې؟
خوشبختانه په بلخ ولایت کې موږ د برېښنا مشکل ډېر کم لرو، خصوصا لږ مشکلات چې د ځینې دخوان لرو چې هغه کمی د برقي صنعتي بخش کې موږ ډېرې فابریکې لرو ولایت کې فعال دي کار کوي، ولې متاسفانه ډېری فابریکې هغه صنعتي هغه جوړ شوي دي. د مشکلات سره چې مخکې یوازنۍ مشکل یې دا ده چې دوی رقابت د ګاونډي هېوادونو سره چې نشي کولی، هغه دا چې په دې کښې بیا حکومت لږ زره پای راغلی، خصوصاً هغه تولیدات داخلي ته په نحوي چې باید ورکول شي نه ورکول کېږي. مثلا یو شی دلته په فابریکو کښې یا په افغانستان کښې داخلي بزګاو کښې جوړېږي، حتی مثلا تر دوه کاله مخکې یو کال مخکې پورې موږ شاهد وو چې موږ د پیپسي کمپنۍ سره یعنی رقابت نه شو کولی، سر دې چې هغه د نورو ملکونه واردېده واردېدلته بیا هم په ارزانه بیه خرڅېده، چې هغه یو عمل یې زه دا بولم چې زموږ سرحدونه تړلي نه دي او دا په قاچاق ترحد ډېر راتله. نو په نور بخش کښې هم موږ دلته ډېرې سرمایهګانې کړې زموږ خصوصي سکتور، خو متاسفانه لږ زره دولت په دې کښې ګرام ده، هغه دا ده چې دوی نه حمایت نه کوي، دوی ته هغه سهولتونه چې باید فراهم شي هغه نه ورته فراهمېږي. نو دغسې لږ زره مشکلات سره مخکې دي. نو د برق دغه نه ډېرې فابریکې موږ لرو، وخت چې تاسې د ښار نه وځئ د شرق خواته نو دلته موږ صنعتي مرکز لرو چې هلته ډېرې ډېری فابریکې جوړې شوي دي، چې د موټر سایکل نه نیولې تر تر مالګې پورې تر تر ډېر شیان هلته شته، خو اوس لږ زره رکود سره برابر دي مخامخ شوي دي، چې امیدواره یم چې دغه دولت ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته هغه سهولتونه مطابق د مارکیټ جهاني ورته برابر کړي.
ستاسې منظور له رکود نه څه دی؟ آیا ځینې فابریکې بندې شوي دي او کنه فکر کوئ چې کاروبار یې خراب شوی دی؟
یعنی هغه فکر رکود په دې کښې راغلی، تولیدات یې کم شوي دي، وخت چې په مارکیټ کښې مشتري ونه لري طبعاً نو فابریکه هم رکود سره مقامېږي، او مثلاً پرسونلونه یې خپل کم کړي دي، تولیدات یې خپل کته راوړي دي، دغسې مشکلات سره مخ دي.
بله صاحب، ډېره مننه. محمد اشنا لیکلي دي، وایي د بلخ په ولایت کې د سړکونو په برخه کې څومره کار شوی دی، هیله ده چې په دې اړه معلومات راکړي. اختری صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
مننه. د بلخ اول به زه غواړم په مخکېني پوښتنه هم د کاکړ صاحب د خبرو په تایید سره یو څه ورزیات کړم.
مهرباني.
تېر کال موږ د بلخ په ولایت کې د ملي تولیداتو د حمایت کال اعلان کړی ده، دا په دې معنی چې په مجلس اداري کې موږ فیصله وکړله چې سږ کال باید د ملي تولیداتو تر حمایت د حمایت تر عنوان لاندې موږ ټول پلانونه د اداراتو سر تنظیم کړو. هیڅ اداره حق نه لري چې هغه جنس چې موږ په دننه د وطن کې داخل تولیدوو هغه د بازار د خارجي توکو استفاده وکړي او دوی له بازار را نشي، دا به ډېر یو لوی حمایت وي. په همدې شکل ګمرکاتو مستوفیت وظیفه دنده اخیستې ده چې په دې مورد کې دا حمایت په رسمي توګه وکړي، یعنی د حمایوي مالیاتو لړۍ وړاندیز وکړي د مالیې وزارت ته، او همچنان مستوفیت په هیڅ قرارداد کې اجازه نه لري چې خارجي توکي په هغه صورت کې چې داخلي توکي موجود وي دوی دا قرارداد تیر کړي، او مجلس اداري دا دنده اخیستې. نن موږ سږ کال دا هوډ کړی چې ملي تولیدات به په هره سطحه چې کېږي تقویه کوو، یې دا په هغه کوچني دي که لوی تولیدات د دې حمایت به کوو. پاتې شو د سړکونو موضوع. په بلخ ولایت کې د یو ښه پلان په اساس چې موږ تقریبا د لسو کلو را په دې خوا لرو په منظمه توګه د سړکونو د اسفالت پروسه روانه ده، چې موږ سږ کال په نیت کې لرو چې د کندهار ولسوالۍ ته چې یوه لرې پرته سیمه ده دا سړک ورسوو، او همچنان د شورتېپې ولسوالۍ ته چې یوه لرې سیمه ده دا مو په پلان کښې ورته نیولي دي، همچنان د مزار ښار چارپیر ولس کیلومتر زیادہ دا چھے بیرونائی کمربند خار جوڑیوی دا تر بیڈنگ لاندے دا یعنی دا اوس پا فائدرمی وزارت کے ترکار لاندے روانا دا پروسس چھے دا اعلان تے ورکڑے دا چھے دل پر سڑائی پیدا شیو دا جوڑی کی ہم دے شکل دے زاری ولس والی تا منگوارو چھے لارا بوزو کشندیا وزاری تا دا تبید چھے یو منظم پلان پترچ کے دے فائدامی دے وزارت لخوا او دے کلیو دے پرختا تیاد دے وزارت لخوا نا پروژی دی چھے پدے آنا تاکیبی گی او پدے کے تروس بریالی روانیو چھے مشکل نہ لگو پدات سو کلو کے فقط یو وار منگ یو پروژہ در لو دل چھے آگا دے جرمنان لخوا نا جوڑے دل چھے دے دخمن دے عملے پا اساس آغا پاتش ولا نور دسی شی دسی وغه چې امن کار دې په دې اړه بند پاتې وی نه لرو ان شاء الله کار خره واندا او سړکونه په مدار مدار اسفالت کیږي.
بله صاحب و بل اوردون کې عبد الله کاکړه پښتنه کړی چې د کندوز بغلان او جوزجان امنیتی وضعیت د بلخ پر امنیت څه اغیز کړی دی کنه؟ زبیب الله کاکړ صاحب کته سې دوی ته ځواب وایست.
طبعاً تبدیل ہے وقت سے گاونڈی ولایتوں میں امنیتی مشکلات لری مونگ ہم ابھی سرا تو مشکلات سرا مخکی وقت نہ وقت خوش بختانہ دبل قلعت امنیتی ذواقوں نے دغا عرصہ کی بیا فعال دی او دائم وقت مخکی دے دینے چھے تو مونگ وانے کم تحرکات شی مونگ دبل قلعت امنیتی ذواقوں پیشگیری کرے گا یعنی هغه نقاط چې غلط تاسو په زیره دي هغه ځینو تحکیم شوی دي مثلا صفری نقطې کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه پراته دي خو طبعا بعضی اوقات موږ د جوزجانو د سرپل لخوانه دغه مشکلات لرو فعلا چې نږدې او بعضې وخت تحرکات کوي موږ د سرپل د جوزجان نه ډېر آسیب پذیره یو او دائم د نقطې د شیرام لیکي او منطقه د سرپل دا شیرام د منطقو نه داسې راشي په دا البرز فرو کې چې موږ کای وخت داسې مشکلات پیدا کړو دا عمدتاً زموږ د جوزجانو د فاریاب د ګاونډي ولایتونو نه موږ داسې مشکلات لرو خو خوشبختانه په دې کې زموږ امنیتي ځواکونه فعال دي او دائم مخکې د وینې چې په موږ باندې کوم تحرکات وشي موږ امنیتي ځواکونه دا مخنیوی کړی دی.
بله صاحب کاکر صاحب بوله پښتنه هم له تاسو څخه اجمل کړی ده دوی له کندوز څخه پیغام رسولی دی دی وایي چې تاسو د بلخ د خلکو د یو استازي په توګه تر څه حده پورې هڅه کړې ده چې د معلمینو معاش زیات شي.
مونږ دائم په دغه مشکلات سره غي او دائم مونږ کوشش کړی د معارف سره د محلي حکومت سره دا خدای مهمه خبره دا ده چې دا د ولایت دا د افغانستان په سطحه دا مشکل د معلمینو شته او نشو کولی چې مثلا د یو ولایت نه معاش د نورو ولایتو سره معلمینو سره متفاوته وي خو مونږ دائم دا وړاندیز کړی ده دا پیشنهاد هم کړی مارک سره هم څو داسې خبرې کړي بلخ ولایت مقام سره هم خبرې کړي چې دغه خبره مرکز سره مثلا پیشنهاد چې که چېرې زمونږ د معلمینو معاشونه منظم وي او معلم دا ولري چې په دغه معاش باندې دا خپل هغه نورماله ژوند مخته وړی شي نو طبعا دا ډېر مثبت اغېز لري په هغه زمونږ په اولادونو باندې چې هغوی د تعلیم او درس په باره کې مثلا جدي هغه کېږي. ولې متاسفانه هېڅ داسې یو مثبت پیغام مونږ تر اوسه د مرکز نه ده اورېدلی. څو وخته مخکې ولسمشر هم چې بلخ ته تشریف راوړی وو زمونږ د یو وړاندیزونه هم همدغه وو چې د معلمینو په برخه کې د دې د زیات د معاش دوی ته د ستوګنځي ځایونه دغه سهولتونه برابر شي چې وعده یې مرکز کړې ده ولسمشر هم دا وعده ورته کړې وه خو تر اوسه عملي بڼه یې نه ده.
بله سلامت اوسې. اختری صاحب یو مسله د اورګاډي ده چې بلخ یوازینی ولایت دی چې د اورګاډي پټلۍ پکې جوړه شوې ده او اورګاډي پکې فعال دی. د بلخ په اقتصاد باندې د اورګاډي څومره اغیز کړی دی؟ څه ګټه خلکو ته رسېدلې ده؟
بله
اختری صاحب
دا جواب به زه وایم
په بلخ ولایت کې 15 کیلومتر د ریل پټلۍ له حیرتانو بندر نه راغځېدل تر هوایي ډګر پورې په دې منځ کې دوه پورتونه د وچو بارونو لپاره جوړ شوي دي چې یو فعال فعال ده او دوه مهم آماده د کار لپاره ده. خو د تشکیلاتو او بعضې نورو اداري مشکلاتو له کبله تر اوسه نه ده فعال شوی. په هر صورت موږ 6 کیلومتره بارونه وړاندې راوړو، یعنی په تجارت کې یو متر هم ځان ته ارزښت لري. دا 6 کیلومتره د خلکو بار وړاندې راځي او له بله کبله د حیرتانو بندر نفوس ډېر شوی ده او هلته د ډېر بار ځای نشته، یعنی موږ نشو کولای چې ډېر فشار په حیرتانو وارد کړو. بلان د نوي پورت یعنی څلورم پورت د جوړېدا په اثر ډېر قطونه موټر وسایل چې باید حیرتان ته ولاړ شي هلته نه ځي، او په صحیح حیرتانو په منطقې کې د نایب آباد په منطقې کې دوی بار پورته کوي. نو وکن دا یو سهولت ده د تاجرانو لپاره او د اقتصادي له نگاه نه یو سپما ده چې د ترانسپورت سپما پکې منځته راغلې ده.
بله، په خپل هم د اورګاډي افغانانو ته څومره د کار زمینه مساعده کړې ده؟ زما منظور استن دا ده چې آیا افغانان هم په دې کې کار کوي او کنه ټول چارې د ازبکستان د اتباعو په لاس کې دي؟
طبعا افغانان په دغه پورت کې ټولونکي افغانان دي او محیطي خلک دي، دوی په دې کې کار کوي. د دې تخلیه بارګیری او د ګمرکي چارو سمبالت ټول د افغانانو په لاس ده. ډېر زیات تعداد کارګر په دې کې استخدام شوي دي.
بله صاحب، محمد سالم هلمندوال غواړي چې پوه شي په بلخ ولایت کې د زراعت وضعیت څنګه ده، د ولایت څومره زراعتي ده او کوم محصولات لري. کاکر صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
زراعت برخه ته باندې چې ولایت بلخ ولایت د زراعتي ولایت ده، په بلخ ولایت کې موږ زراعت کې لکه په ټول سوالي کې د پختې هغه موږ لرو چې اونده زراعت په لنګ انداز موږ انده پختا ده. په بلخ او چاربولکو زراعت او چاربولک په لنګ چې پال سوالي کې او په شولګری کې هم موږ هغه لرو. زراعت خو مهم اغېز لري په اقتصادي برخه کې او بلخ ولایت خوشبختانه چې سږ کال لږ زره د حقینو سره چې موږ ناسته لرو زراعت لري کال ښه راغلی ده او زراعت به انشاءالله چې وده وکړي. او یو بل ښه زیری دا چې کله چې ولسمشر بلخ ولایت ته راغلی او د ولسمشر هم یو هغه دا و چې زراعت ته به ډېره وده ورکوي، خصوصا د تختې په باره کې کومره چې مخکې چې مثلا د دهقان نه یا د بزګر نه دولت هغه 100 کیلو پخته کوي په 10 افغانۍ اخیسته وه، هغه یې په 14 افغانۍ په مارکیټ کې په خارج کې خرڅه وه. نو ولسمشر دا تاکید درلود چې موږ به دا په 14 افغانۍ واخلو د بزګر نه، په معنا د موږ به هغه کول سره به دا شریک کو تر څو شو چې د دغه کې موږ نور هم دا ورکو دي ته او دا ورکو دي ته چې سلام دی کچې دا زراعت به ډېر فوکس واچي تاسو هغه له یو خو ګټ ګټ چې موږ راتل دا کې دوم دا چې موږ د مخنیوي کوي شو د محاضره مواد د کارونې یا د دهقان د دې ضرورت نه پیدا کوي چې مخواړې د کاریاکو یا د نور شیانو د کارولو په فضل د خدای چې ښه ده زراعت په بلخ ولایت کې ډېر خوشبختګر او امیدوار کوند.
ډېره زیاته مننه. غلام سرور نبی زوی غوښتي دي چې پوه شي په بلخ ولایت کې څومره پوهنتونونه فعال دي. همدغه پوښتنه محمد سالم هلمندوال هم کړی ده. البته دې پوښتنې ته مخکې ښاغلی ذبیح الله اختری ځواب وایي چې په بلخ ولایت کې 10 پوهنتونونه فعال دي. او محمد سرور لیکلی دي چې په بلخ ولایت کې کومې لوبې خلک کوي، کوم سپورتونه ډېر عام دي؟ اختری صاحب مهرباني وکړئ که په دې اړه معلومات ورکړئ.
دا پوښتنه باندې پونه کورسونه ته ویل
سپورتونه کوم ورزشونه ډېر عام دي؟
د بلخ ولایت عنعنوي ورزش خو وزلوبه ده چې هغه شته او شته په هغه په څنګ کې موږ فوټبال والیبال کرکټ تکواندو دا رزمی سپورتونه دا ټول لرو خو موږ د ژمي په مهال یعنی د میزان نه بیا تر حمله پورې د وزلوبې مشهوره لوبه موږ لرو او په دې کې ښه ټیمونه ښه آسونه او ښه چاپندازان لرو چې دا شهرت له ډېرو غاندې وختونه راپاتې ده اوس هم موږ خلکو دا ورزش ساتلی ده او پرورش کوي خو په هر صورت موږ فوټبالران هم کم لاس نه دي بلخاصه چې په دې دوه کلو کې موږ ترینران وروزل د سي کلاس او د ډي کلاس ترینران هم وروزل هغوی ته هم لیسنسونه ورکړل او هغوی اوس بعد له دې په مسلکي توګه دا ورزش ته مخه کړې ده او موږ غواړو چې هغه افتخار چې ورزشکاران وطن ته راوړي په هغه کې موږ خپله درنه ونډه ولرو انشاءالله په ښه توګه روانه ده یعنی د اولمپیک کمیټه دلته ډېره فعاله ده او بلخاصه د فوټبال او رزمي ورزشو په اړه ډېر ښه کار کوي او بسکشیم ډېره مشهوره
او میدانونه څنګه
په هغه باندې ښه ګرم
څومره میدانونه او لوبغالي لري
میدانونه منګ له خمرغه یو نوی سټډیوم هم جوړ ک چې تقریبا 10000 نفری سټډیوم ده هغه تر اوسه هم رسمي توګه افتتاح کړی نه ده خو دا اوس هم پکې لوبې کیږي او دا لرو یو مخکنه سټډیوم درلود دا واړه د فوټزال ډېر زیات روشت کړي په خلکو کې تقریبا موږ هر څوک څوک یو د فوټزال میدان لرو سرپوښلی او یا هم جمنازیمونه ښه جمنازیمونه جوړ شول چې په هغه کې اکثرا والیبال او دا وړې سپورتي بازیګانې کېږي یعنی په ځوانانو کې او په خلکو کې د سپورت مینوال ډېر دي او ډېر زیات هڅه کوي چې وزګاره وخت په سپورت کې تیر کی خلک انده موږ ته یو ښه زیری ده
بله سلامت اوسه کاکر صاحب یو بل اوریدون کې غلام سرور او دغه راس یو محمد نبی په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي دي چې د بلخ په ولایت په پوهنتون کې د نور ولایتو له محصلینو سره شو وزنه کیږي دوی ادعا کړی دي چې له تعصب نه کار اخیستل کیږي دا خبره څنګه ده
خوش بختانه چې دا خبره نشته په بلخ ولایت کې مونږ په دا دوه کالو کې اکثره موارد دا لیدلي چې محصلین بازی یا د استاد نه شکایت کوي یا د نورو محصلین خصوصا د استادان نه د ادارې نه شکایت کوي چې ګوره مونږ سره تبعیض کیږي یا مونږ سره مثلا یا زما تخلص یا زما رکی نوم دولت ځای ده په دغه لحاظ با سره تبعیض کوي یا یو بل ورځ راځي وایي دا زما استاد پښتون ده یا تاجک ده او زه ازبک ما سره دا کې وخت چې مونږ د شورا نه تللي یو حیات ټاکل شوی وخت چې تللي یو مثلا خصوصا د دوی په نمراتو باندې وخت چې زه ګورو هلته وضعیت دا ده چې کله چې دی پاتې راشي یا مثلا ناکامه شوی په یو مضمون کې هغه درس نه ویلي هغه اخرنۍ منډه ده الله نه منډه دوی انداز چې ګویا تبعیض کوي تر تبعیض حرکت کوي پانتونو کې په فضل زه داسې مشکلات سره مونږ څو ګشتې چې مونږ په شورا کې خلک راغلي دغه شکایتونه یې کړي مونږ چې کلي هغه څه یو شی هم نه دي پیدا کړي هغه څه چې پیدا کړي چې هغه خپله متاسفانه ضعف د زموږ ګرانو محصلینو ده چې دوی درس نه وایي او بیا په نهایت کې په دغه شي باندې دوی ډېر فوکس کوي چې یو لاره د هغه ځان ته پیدا کړي تدبیز او د شیان پانتون کې نشته پانتون کې استادان ټول او کسان دي چې معنی یې پلارای سي په لري ماسلن ته نه وایي مو خدا شي شاید نه
بله سب ډیر زیاته مننه کاکر صاحب اختری صاحب عبید الله سروری لیکلی دی وای په بلخ کې د غیر مسول و سوالو څخه خلک شکایت کوي په دې اړه تاسو څه اقدامات کړی دي
د غیر مسول و سوالو د شکایت په اړه
منګ یو فرمول ورته وزکړه هغه دا چې موږ کوشش کوو چې دا هغه کسان چې وسلې لري دوی په محلي پولیسو کې ځای په ځای کوچه له دوی نه مثبته ګټه واخیستل شي. په بعض مواردو کې واقعا دا مشکل شته، هغه چې په ټول افغانستان کې دا مشکل شته په بلخ ولایت کې هم لرو، او د دې لپاره موږ په هڅه اخته یو چې دا خلک په محلي پولیسو کې سره تنظیم کړو. تاسو به اورېدلي په دا تېره هفته کې دوه درې هفتو کې موږ ته تقریبا 200 کسان مسلح طالبان موږ سره یو ځای شول، نو دوی که موږ چیرې تنظیم نه کړو دوی نه به هم غیر مسؤول کسان جوړېږي. په همدې شکل په څو واره موږ ته ګروپونه را تسلیم شوي دي او دا کسان موږ سره یو ځای شوي دي، نو که موږ دوی چیرې تنظیم نه کړو د دوی لپاره یو تنخواه یو وظیفه او مصروفیت جوړ نه شي دوی به هم غیر مسؤوله کسان ترې جوړېږي. خو په هر صورت موږ په دې اړه منظم وړاندیزونه کړي دي او د داخلي محترم وزارت په دې اخته ده چې د دوی لپاره تشکیلات جوړ کړي او دوی سره تنظیم کړي. یعنې موږ د ریزرف لپاره د پولیسو او د اردو د تقویې لپاره ډېر ریزرف لرو چې دا به جذب شي او پولیس ته ولیږل شي. بعضن د سند نه تقاضا په اثر یا سند ټیټي یا پورته یا د بعض نور هغه عوامل چې د جذب لپاره مشکلات پېښېږي خامخا دا یوه پروسه ده. خو په هر صورت په ولسوالیو کې موږ ملي پولیس ابتکار په لاس کې لري او تر ډېره بریده چاته د دې اجازه نه ورکوو چې په چا باندې د تیری وکړي او یا د مشکل ایجاد کړي. بیا هم ښایي نه ښایي له دې حالت نه خلک خواشینی ښکاري او موږ هم ترې خوښ نه یو. په دې خبر موږ هم کوشش په دې کوو چې د دوی تاثیر کم کړو په اجتماع کې.
بله صاحب سلامت اوسئ. کاکر صاحب یو اوریدونکي عبیدالله صمدي پښتنه کړې ده، البته له تاسو څخه وایي کاکر صاحب دی وایي چې آیا له تاجکستان سره هم بلخ ولایت تجارتي راکړې ورکړې لري؟
تجارتي
ویلي دي. بله
موږ خو فعلا له تاجکستان سره مهمه هغه خپله بلخ ولایت لرو ډېر محدوده او اکثرا زموږ تجارتي راکړې ورکړې د ګاونډي ولایت یا د ګاونډي ملک ازبکستان طریقه یو مستقیم بلخ ولایت تاجکستان سره کوم هغه نه لري. خو دولت هغه کې دا داسې ځایونه هغه شوي دي چې موږ غواړو یو بندر د آخر د ایرتان تېر شوی د کلدار په منطقه کې هلته موږ کونه کلدار ورته وایي چې هلته خلاص دولت په پلان کې ده چې یو سرحد خلاص شي. که چیرې دغه بندر بیا خلاص شي نو زموږ راکړې ورکړې به ډېر انکشاف پیدا کړي. خصوصا د سنتو مشکلات چې موږ لرو اوس ګورې دا سنت موږ د پاکستان واردو. که چیرې موږ دلته دولت موږ ته اجازه چې اوس یو نوې فابریکه چې په تاجکستان کې جوړه شوې ده چې د سنتو فابریکه ده چې دغه ظرفیت ډېر غټ ده. تر اوسه یې دا زموږ شمال شرق ولایتونه د پوښښ لاندې نیولي هغوی چې اوس هلته عملا د هغوی واردات راځي. نو په دغه عرصه کې به موږ ډېر لاس پورته یي د هغه د لحاظه چې یو خو به سمتې باکیفیتې دي او دومره چې په نرخو کې به هم ډېر هغه راشي. خو داسې مستقیم هغه نه لرو ډېر شاید ولرو ډېر محدود ولې مستقیم ډېر تجارتي هغه اړیکې تغاته سطح نه لرو چې باید ویلرو.
بله صاحب اختری صاحب دا بل موضوع هم له تجارت سره په یو شکل سره ارتباط لري. هغه دا چې ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د بلخ ولایت لاري تیر شي او تر تاجکستان پورې ورسیږي. مخکې یو ځل داسې ټاکل شوی و چې دا پټلۍ به د بلخ له ولایت څخه تاجکستان ته غځیږي او پل به په امو جوړ شي، او بیا وروسته فیصله وشو چې دا پټلۍ به کندوز ته ځي او د شیرخان بندر لاري به له تاجکستان سره وصلی شي. آیا د دې پټلۍ په برخه کې تر سپری په بلخ ولایت کې کار پیل شوی دی؟ آیا سروي یا کوم بل کار؟
بله دا وقندره و مفیده او ارزښتمنه لار ده چې د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان به سره وصلې دا په دوه قسمتو کې کېدای شي. یعنی یو قسمت په 160 کیلومتر سره واټن سره وصلې دی شي او بل قسمت په 380 کیلومتر سره وصلې دی شي. اوس فعلاً هغه توافق چې د درې وړو مملکتو ترمنځ شوی ده او په هغه باندې د جمهور رئیسانو لاسلیک شوی ده، هغه ده چې د اقینی بندر فاریاب ولایت ته به دا ننوځي د ترکمنستان نه، بعد له هغه چې له شبرغان یعنی جوزجان ولایت نه به تیریږي په بلخ او له بلخ نه به ورتیریږي کندوز ته او کندوز کې به هلته بیرته شیرخان بندر کې دا وصلیږي له تاجکستان سره. دا پټلۍ په پروګرام کې ده چې دا باید جوړه شي. یعنی سروې پر روانه ده او دلته د افغانستان د خطرېل عمومي ریاست لخوانه کار پر روان ده چې دا سروې وکړي او ډیزاین وکړي او کار ته شروع وکړي. له بلې خوانه څو وخت مخکې چې وزیر فاجامي دلته راغلی و، دوی دا دوم پروګرام هم په نظر کې لري چې هغه وکړی شي د کونکلدار له منطقې نه د بلخ ولایت کې دا پټلۍ افغانستان ته راننه باسي. په هغه ځای کې تیار تر 100 کیلومتره موږ دا خط لرو هم، بعد له دې چې د شورتېپي د کلدارو او شورتېپي نه په تېرېدو سره د کلفت بندر چې له مخکې نه موږ درلوده له دې لارې نه وصل کړي له ترکمنستان سره، دا دومه ګزینه ده چې په دې باندې هم وزیر د فایدامې وعده وکړله چې موږ دا کار هم کوو د لن محالی لپاره او هغه کار په دې کوو چې د اوږد محالی لپاره د افغانستان لپاره هم ډېره ګټه لري. خو په هر صورت کې د دې پټلۍ په جوړېدا سره به سره د دې چې څومره کسان په کار اخته کېږي په کال کې 350 میلیونه ډالره ګټه افغانستان سم ته به رسېږي د ترانزیت له نگاهه. واقعا دا یو ډېر لوی اقتصادي پروګرام ده چې دا عملي شي د بلخ ولایت او د جوزجان او فاریاب همچنان کندوز ولایتونه باندې دینه ډیره ګټه واخلي. په څنګ دې کې چې باربری استفاده به ترې وشي دا به د مسافربرۍ لپاره هم د څلورو ولایتو او د دوه مملکتو ترمنځ دینه ګټه واخیستل شي او کېدای شي بیرته له ازبکستان سره هم دا وصل شي چې په دې پټلۍ سره به دا څلور مملکته د آسیای میانی له افغانستان سره وصلېږي چې پنځه مملکت په خط کې سره وصلېدای شي. دا ډېر یو لوی کار ده، خدای دې حکومتو ته قوت ورکړي چې دا عملي کړي او خلک ته برخمن شي.
ډېره زیاته مننه د بلخ ولایت سکتوري مشر ښاغلی زبیح الله اختری او د بلخ ولایتي شورا غړی زبیح الله کاکړ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو، متاسفانه چې د ټلیفون شمیرې مو کار نه کاوه، ستاسو ټلیفونونه مو وانه خستلای شول، دا تخنیکی ستونزه په دې خبرونه کې حل نشوه، په راتلونکي کې به حل شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.